همکارم نوری آسنوری که نام خدا سه پسر داره به استدیو آمده و با افتخار از یک همکار زن خود از یک دختر برنامه را تسلیم میشه. بفرماین.
بله سرخونه جان، تاسو استدیو میشه، دیر مننه. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د له منځه تلو خطر زیات شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل د ورستۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت ترڅنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان یو له بله نشي بېلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې په یو روغتون د سیشن بې ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتې برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بي په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، څلېرویشت تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغانان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کیږي زه په هماغه برخې پورې تړلی یم. زنن یو هزاره یم، زنن یو شی یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بیلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا پخو وسایلو سنبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ډیر ژر بیرته ورغوي. نوموړي همداراز د روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او مانوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ور وړل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بي ورځې برید اټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نه شي.
آی واز شاکډ اند اپول ټو هیر اف دی اټک.
په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې خبری دو ټکان راکړه وې بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول، ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبري کانفرنس کې دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، دی پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اور بند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې پوځیانو او دو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې دغه مرجوب له اړولې ده.
د روحاني بابا ولسوالۍ په مربوطات او د ګردیز زرمت د لوی لارې په مسیر کې د چادرې پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
وسوال طالبان تر اوسه د دې ادا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او هم خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا او وبا د خورېدو له کبله تړل شوې دي. داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نور برخو کې په چټکۍ په خورېدو د اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحلهیي پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیالې مارګریتا وستاکر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې اتحادیې د غړو ترمنځ د آزادو او له قید و شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې دننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زایټونګ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې د هیواد فدرالي څارنوالانو د روسي د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې د میتري بایدن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. شپیګل ورسپانې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوې دي. او د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت ټینګ خوندي کړي. دغه ډیپلومات په چکی رسنیو کې تورن شوی چې راسین زهرجن موارد پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومیدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړی وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سشنبې په ورځ د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړه. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکاکوف په نوم دا ډیپلومات د نامعلومو کسانو لخوا ګواخل شوی. نوموړی په چکی د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د برخې مرستیال دی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پرپورنو کې به واورې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. روسیه څه ته اندېښنه لري؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید پراتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې د کابل او ننګرهار د وروستیو خونړیو حملو د بریدونو عاملان عدالت ته راکاږي. ډېر ځله پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دوو ورځو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچې د نسیه ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي.
امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم چون مادرای خود در حادثه خونین گزدست شده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیاردونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولی وای پر اټومي وسلو لګولي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه ده. همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاد زمیر کابلوف بیا په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خندوزن سره مخامخ کړي. جزئیات ده فریبا ظاهر پر پورکی.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستی حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډیروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبه پر ورځ په پلازمینه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو، څلور ویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانګړي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګر ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له هواری سره امرسته وسی. د ازادي رادیو لپاره پسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت د غو څرګندونو په اړه لڅویلو ډاټا وکړه. سیاسي تحلیلګران به د روسیې وروستي څرګندوني د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ غني. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نو موري تیر ماشم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید پراتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخیدونکې سیمه ده، ریډ زون ده، نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي پراتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر لا اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تیرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی داوی کیږي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل لغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رفع کړي.
ملګرو ملتونو، ناتو، اروپای ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربیره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خندونه بلل کیږي.
و امریکا د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لار کې د خندونو په لار کې ولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستي کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. امریکا چې له طالبانو سره د سولې د هغه تړون د فبروري په 9 لاسلیک کړی، ډیر هڅه کوي چې د جګړې اړخونه ژمنې پر ځای کړي. که له یوې خوا روسیه ځان خپل چمتووالی ښیي چې د دې تړون د ژغورلو لپاره به له امریکا سره لاس یو کړي، د امریکا متحدو ایالاتونو بیا پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې په ګډه د افغانستان له حکومت سره د ورستۍ خنړیو حملو د عاملینو عدالت د راکاګلو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د ورستۍ خنړیو حملو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو په دواړو خنړیو حملو کې د کابل په دشتې برچی او د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ کې په خپل لاس لرل رد کړی دی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی خو د کابل په دشتې برچی کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. نور تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کابل په دشتې برچی کې پر سل بستر روغتون حمله د ملکانو پر ضد جوانه وړه حمله توصیف کړې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې پر بې دفاع خلکو حمله د بخښلو نه ده. وړاندې په ننګرهار کې د یو پولیس د جنازې پر مراسمو او ځان وژونکي برید ته اشاره شوې او لیکل شوي دي چې ترهګر به کله هم د ملکانو د وژلو له لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا دواړه بریدونه ډیر ویرونکي یاد کړي دي او ویلي دي چې طالبانو په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي. نو اوس باید افغانستان حکومت او طالبان په همغږۍ سره د دغه ډول بریدونو مسؤلین عدالت ته راکشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې څرګندوي چې تر څو په افغانستان کې شخړې په عمومي ډول کمې نشي او د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ رانشي، افغانستان به د تروریزم له شره خوندي نشي. په همدې سیشنبه چې په کابل او د ننګرهار په شیوه ولسوالۍ کې بریدونه وشول، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې شخړې کمې شوې دي. د پومپیو په وینا تیر کال په اوسط حساب هر ورځ لا اتیا تر سلو پیش رامنځته کېدي، خو د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا شخړې د پام وړ کمې شوې دي. د سولې تر دې تړون مخکې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت او طالبانو له لوري د اورکمونۍ اعلان شوه او له همغه وخت را په دې خوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاعي حالت غوره کړ. دا وضعیت پرون وروسته تر دې بدل شو چې په کابل او ننګرهار کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې او ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته امر وکړ چې تعارضي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بیرته تعارضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
طالبانو د حکومت پر دې پریکړې خبرون ښکاره کړی او خبرداري ورکړی دی چې جنگ ته به په جنگ ثواب ووي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني غواړي جګړه تر خپل واک لاندې سیمو کې زیاته کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریدونه هم غندلې دي. سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شخړو د کمیدو خبره کوي، خو جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې په تیرې شاوخوا وینم میاشت کې طالبانو نږدې 5000 ځله په افغانستان کې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات د مارچ تر 10 پیل شي، خو د دې خبرو لپاره د طالبانو شرط دا و چې د دوی نږدې 5000 زندانیان دي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او دوی په د حکومت نږدې زرتنه بندیان آزاد کړي. دا لړۍ ورو ورو روانه وه او دوی ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، نو دوی د زندانیانو پر خوشي کولو لاس نیسي. د زندانیانو د تبادلې درېدل او د افغان پوځیانو تهاجمي وضعیت شایي هغه هیلې پر ځای نه کړي چې تر دې مخکې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. ډیر ځلې پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دو ورځو نوې زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشتې برچی د نسایي او ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي دي، د کابل د دشت برچی د سلبستریز روختون شل نیمی زیگیدلی ماشمان د کابل اتاترک روختون تلیگ دول شوی. فیروزه عمر هغه میرمن و چه لپیخی ورست پلومده شیبو که دغ روختون تلاله چه دغ ماشمان تشده ورکلی ورپسی عزیزه کرمانی بل میرمن و چه ویده مرتوب احساس ارکر چه دغ روختون تلاله شی او نوی و زیگیدلو ماشمانو تا شده ورکلی. فیروزه عزیزی نور حالا وروی
هغه نوی زیگیدلی ماشومان چې للوگی زاری او د میندو د غیک پر ځای روختون کې پراته دي. دغه ماشومان چې نړۍ ته د راتک په لومړیو شیبو کې د مرمۍ او ژړاګانو غږونه اوریدلي اوس په بل روختون کې بسترې دي تر څو کورنۍ او خپلوانې پیدا سي. هغه لومړنۍ میرمن چې له میندو پاتې سویو او ویریدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي فیروزه عمر نومیږي. د دې میرمنې له دې اقدام وروسته چې په خواله رسنیو په اړه زیاتې تبصیرې وسوې چهار شنبه یوه بله مور راغلې تر څو په اتاترک روغتون کې دا وږي ماشومان ماړه او شیدې ورکړي. عزیزه کرماني چې مخکې خبریاله وه وایي خپله هم یو څلور میاشتنی ماشوم لري.
ما می خپل څلور میاشتنی ماشوم په کور کې پریښود او دلته راغلم تر څو دغه ماشومانو ته د مور احساس او شیدې ورکړم ځکه چې خپلې میندې یې پرون په پیښه کې ووژل شوې. زه ډېره خفه یم چې ولې داسې جنایت مو له ماشومانو سره وشي. دوی او میندو یې څه ګناه لرله؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د دشت برچی سلبستریزه ملي روغتون په حمله کې څوارلس کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په دغه وزل سویو او ټپیانو کې میندې نوي زیږیدلي ماشومان او د روغتون روغتیایي کارکوونکي شامل دي. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وزل سوی دی. دغه حملې چې تر دې دمه یې کومې ډلې پړه نه ده منلې او طالبانو هم په کې لاس لرل رد کړي دي ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خدیجه هغه مور ده چې له خپل نوي زیږیدلي ماشوم سره د برید پر مهال په تیښتې بریالی سوې د پیښې کیسه کوي. هغه اوس له خپل ماشوم سره په اتاترک روغتون کې بسترې ده.
پکر ناسته وم او ماشوم مې هم پر غېږ کې و چې وسلوان راغلل. لومړی یې ماشه کش کړه خو فایر یې ونه کړ. درې نورې ښځې یې وویشتلې. زه نوره پوه نه شوم. ماشومانو ژړل. غوږونو مې هېڅ نه اورېدل. د پردې تر شا لاړل. هلته یې بله ناروغه هم په مرمۍ وویشته. ډېر زیات فایرونه یې وکړل او خلک یې ووژل. ما مې خپل ماشوم واخیست او د چپرکټ لاندې پټه شوم. د دروازې تر شا یې خبرې کولې خو دا چې کله پولیس راغلل او زه یې څه وخت وژغورلم نه یم پوه شوې.
د اتاترک روغتون د ماشومانو د برخې ډاکټر اسفر زلا ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې یو ویست ماشومان د روغتیايي پاملرنې لپاره بسترې کړي دي.
له هغه وروسته یې چې شل ماشومان دلته راوړل ټپي شوي ماشومان مو سیاحتي طفل روغتون ته واستول. د دشت برچی له سلبستریز روغتون سره تفاهم شوی چې د روغتون مشر او د سیمې یو وکیل به راځي د ماشومانو اسنادونه یا فایلونه به راوړي او بیا به موږ ورته ماشومان تسلیموو.
د دغه ماشومانو له خپل او خپلوانو هم کوم خبر نسته او دا چې کورنۍ به یې دا ماشومان څنګه پیژني او ځان سره به یې وړي بله پوښتنه ده. هغه ماشومان چې راتلونکی یې ناڅرګند دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او درویش دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیجیټل جورنال خبرونه د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پورس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جورنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غنی د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي. خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزامینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي، په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هی شوونکي او بوژنوونکي وي، او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزامینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دوغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نه شي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نه شي.
او سمیو نړیواله موضوع د اټومي وسلو د لمنځ وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نه هو هیوادونو میلیارډونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولې وای پر اټومي وسلو لګولې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د اټومي وسلې د لمنځ وړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نه هو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2.2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی، لشو خوایوي لسیز راهیسي په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. د راپور چې پرون خبر شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتلا ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالر، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 18.5، بریتانیا 18.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپلې اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د لمنځه وړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډیر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هر دقیقه د وسلې لپاره 1,800 ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډله ییزې وژونکي داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان شي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. بشیر حبیب زیر له ازری ولسوالۍ څخه په یو اس ام اس کې لیکلي ازادي رادیو تاسو ولې زما اس ام اسونه نه خبروي، خو اس ام اسونه مو دغه خبرو په یو بل پیغام کې مو لیکلي چې اسمان ډیر سخت وریز دی او د باران دی ورېدو امکان شته. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ولی اغا ولی لیکلی چې طالبان باید ځان وبخی چې همداشه بزه ستاسو پیغامونه لولم، خو پیغام مو د لوستلو ور نه دی. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې جنگ زموږ پر جون باندې ډیره بد اغیز کړی او حتی هر ورځ چې له کور څخه ووزو بیا تر څو چې کور ته رازو نه پوهیږو چې بیرته به ژوندي راشو که څنګه. دغه راز د هلمند لنادلی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې د کورونا د ناروغۍ پر راتلو سره طالبانو خپل حملې زیاتې کړې دي. کور مو ودان چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې پیغامونه راستوي، خو یوه هیله چې که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ چې د موږ لپاره هم ساده وي چې درته وی لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونو او قرنطین یو شمیر ځوانان مطالعې ته هڅولي دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل د خونړۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ورکړ او د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی وری رزی بریت رکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. تدروس ادهانوم گبریسوس ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په حملو کې پنه نه شي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 کال کې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې سایبري حملې کړي دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وغولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخکې لري چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. و بل موضوع راخلو، په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونو او قرنطین ګڼ ځوانان مطالعه ته هڅولي. ګڼو ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ په مرسته یو ګروپ جوړ کړی چې په کتابونو بحث کوي او خپلې تجربې سره شریکوي. دغه ځوانان وایي د بحثونو په مرسته خپله پوهه پراخه کړې ده. صالح محمد صالح پرې راپور لري.
د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د نړۍ د غنو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم محدودیتونه لګول شوی. خلک په کورونه کې دي او کاروبارونه هم تر ډیره بند دي. خو نوې ټکنالوژي د فاصلو په لنډولو او ټولنیزو فعالیتونو کې مهم رول لوبولی دی. په واتس اپ کې د کتاب لوستنې په نوم ګروپ د برخوالو شمیر تر سلو اوړي چې ډیره یې ځوانان دي او ګروپ ته هر ورځ نور کسان ورزیاتیږي. دغه کار په کابل کې د پانتون استاد عزت الله پیژاند کړی دی.
د کورونا د قرنطین په زړه تنګونکي حالت کې اکثره ملګرو له معمول سره سم شکایت کوي چې زړه یې تنګیږي او په کور کې وخت ښه نه تیریږي. نو ما غوښتل چې خپله تجربه له دوی سره په یو ځایي شکل باندې شریک کړم. دوی ته یو فرصت پیدا شي چې په یو ځایي توګه باندې له دغه وخت څخه اعظمي استفاده وکړي.
په ګروپ کې شامل کسان د خپلې خوښې وړ کتاب معرفي کوي، له کتاب څخه خپل برداشت شریکوي او نور کسان هم خپل نظریات بیانوي. نورو ته د ښه کتاب او ښې محتوا د مطالعې پیشنهاد کیږي. د ځینو کتابونو د محتوا پر نیمګړتیاو هم نظرونه تبادله کیږي. د پښتو او دری ترڅنګ انګریزي کتابونه هم تر لوستلو وروسته یو بل ته پیشنهادیږي. د کندهار اوسیدونکو سناوله مومند وایي څرنګه چې زیات ځوانان بوخت دي، خو د ګروپ په مرسته توانېدلي د ځینو شو کتابونو خلاصه له یو بل سره شریک کړي.
ډېر کتابونه لرو او لوستلو ته کافي وخت نه لرو. دې ګروپ یو ګټه ده چې یو ملګری کتاب وایي بیا غورچان یې نه چھوڑ په لنډو الفاظو کې لیکي. دا زموږ لپاره ډېره ګټوره تمامه شوی دی. یعنی په لنډو کې د کتاب مفهوم اخیستلی شي او پوهېږي چې په کتاب کې څه راغلي او لنډ مفهوم یې څه شی دی. نو په دې توګه د دې ګروپ په مرسته باندې په ډېر لږ وخت کې ډېر کتابونه
حضرت نشاط د زابل اوسیدونکو دی چې وایي د ګروپ په مرسته د قرنطین ستړې شپې ورځې ورباندې شي تیریږي.
منظمه مطالعه بیرته شروع کړې د پونتون د آنلاین زده کړو ترڅنګ مې له ازادي مطالعې هم ځان نه دی محروم کړی.
دوست محمد د کابل اوسیدونکو دی.
کله کله موږ نه پوهېږو چې کوم کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړو. داسې کتابونه شته چې لوستل د هر چا لپاره ګټور دي. نو د دې ګروپ ښېګڼه دغه ده چې موږ ښه کتاب انتخابولی شو او هم یې بل چا ته سپارښتنه کولی شو.
حمیدالله مومین چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي پر کتاب روانو بحثونو دوی ته زیاته ګټه رسولې ده.
یو کتاب او څو تحلیلونه یا څو لنډیزونه وړاندې شي چې په دې سره معلومات کارا سوچ شي، بعضی شک او شبهات له منځه لاړ شي. د نورو دوستانو د ذوق علاقې نه هم سړی خبر شي چې یوازې مطالعه په محدوده ساحه کې ګټور نه لري، بلکې اقتصاد او تاریخ او ارواپوهنه او داسې نور بخشونو کې.
دغه ځوانان وایي هغه ځینې کتابونه چې په آنلاین بڼه پیدا کیږي هم له یو بل سره شریکوي او یو بل ته د شو کتابونو د لوستلو سپارښتنه کوي. ګروپ د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د لګول سویو محدودیتونو او قرنټین پر وخت جوړ شوی دی، خو شایي چې فعالیت یې زیاته موده دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه منئ. د دې ونی خبرونه کې د هغو ماشومان په اړه خبرې کوو چې اکسونه ویډیوګانې د یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو لاره په تلویزیونونو او نورو ټولنیزو رسنیو کې په دې خاطر خبرې شوې دي چې له دوی سره مرسته کیږي. آیا د دوی دغه کار مناسب دی چې له یو ماشوم څخه عکس واخلي یا ویډیو واخلي او هغه خبره کې د دې لپاره چې دغه لپاره مرسته راټول کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمانو د څنګه له مشر خاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره مرکه لرو چې تاسو یې ورېدو تر بولو. زدران صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې په دې ورستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو د ځینو هغو ماشومانو عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې مرسته ورسره کړې ده، ستاسو په نظر د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو خپرول مناسب کار دی که نه؟
دا عمل د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون او د ماشومانو د حمایت یا د ملاتړ د قانون خلاف عمل دی. هر هغه تصویر چې په هغه کې د ماشومانو آسیب پذیري، د ماشومانو هغه ناوړه حالت، هغه حالت چې بیا په تصویرونو کې دوی دومره نږدې وښودل شي چې د دوی هویت پکې ښکاري یا د دوی هغه احساسات پکې ښکاري، دا د ماشومانو د کنوانسیون خلاف دي. په دغه کې د ماشومانو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د ونډې مخه ډب کیږي. درېیم دا چې هر هغه ماشوم چې په دغسې پروګرامونو کې خلک د دوی په داسې توګه ښیي چې بیا خلک یا د دوی هغه احساسات راوپاري چې باید د دوی سره مالي او نقدي مرستې وکړي، دا هغه یو نوه اقتصادي بهره برداري ده د ماشومانو په وړاندې. هیڅوک حق نه لري چې ماشومان په داسې شکل وکاروي چې بیا په هغه کې هم ماشوم ته زیان وي او هم دوی خپله د هغې نه ناوړه ګټه واخلي. دا د ماشومانو په وړاندې فزیکي او اقتصادي ناوړه بهره برداري ده. ولې په دې کې شک نشته چې ټولنه کې فقر دی او د فقر مختلف لاملونه دي. هر هغه بنسټ، نهاد، رسنۍ، هر څوک چې وي د ماشومانو ستونزې چې دوی وغواړي په ګوته کړي، دوی باید د ماشومانو د هویت ساتلو، د ماشومانو که یو ماشوم ژاړي په تلویزیون کې یا مثلا په یو تصویر کې، هغه نو بیا په اصطلاح بیا په سبا د کلي او د کوڅې او په چم ګاوند کې نور ماشومان څونه هغه لیدلی دی د شپې، دا په خپله یو استار یو فاصله ایجادوي په ټولنه کې. هغې ماشومانو سره بیا څوک په کوڅه کې نه ملګري کېږي، نه ورسره په اصطلاح انډیوال کېږي، په داسې په شپه کې په تلویزیون کې یا مثلا په یو تصویر کې یا په رسه اجتماعي رسنیو کې د هغې داسې یو حالت لیدلی شي، یا ژاړي او یا څوک خیرات ورکوي او هغه ورکوي. بلکه مسئولین او نهادونه چې غواړي د ماشومان لپاره کومک وکړي، د ماشوم کومک د ثواب په نیت باندې چې وایي چې ماشومان دی او دا باید دې سره کومک وکړي چې موږ ته ثواب راکړي، ثواب دې خدای تعالی قبول کړي. ولې ماشومان حق لري، هر هغه شی، هر هغه څوک چې ماشومانو ته کومک کوي، دا د ماشوم په دې خاطر نه ده چې دوی ثواب په ماشومانو وګټي، بلکې دا د ماشومانو حق دی چې دولتونه او نهادونه د ماشومانو لپاره نه داسې کارونه وکړي چې د دوی خپل حقوق ورکړي، نه د تر هم د لارې چې اوسوک بیا د نورو خلکو په اصطلاح ادرس ورته ولیکي، نمره یې په فیسبوک کې راشي، په هغه کې راشي دغه ماشومان څوک وو، د دې سره زه دا کومک کوم، دا کومک کوم. وروستۍ خبره دا ده چې هر هغه څوک چې ماشومان غواړي د ماشومانو سره انټرویو وکړي، مصاحبه وکړي، د ماشومانو هغه محارم معلوم دي چې څوک ورسره په اصطلاح تر کوم حده پورې خبرې کولی شي، مسؤول تماسونه او غیر مسؤول تماسونه حدود یې په هر ځای کې په اصطلاح معلوم دی، محارم کولی شي مور او پلار او ورور او خور دی او ماشوم سره مثلا نږدې لاس او تماس ولري، غیره خلک هیڅ حق نه لري چې د ماشومانو څخه په اصطلاح په نامسؤول توګه تماس ونیسي او یا داسې تماس ورسره ونیسي چې هغوی په اصطلاح د هغوی د پرمختګ مخه ډب کړي او یا هغوی د یو نوه د عصبي تاوتریخوالي یا عصبي فشارونو لاندې چې دوی ناراحته شي راولي دا په هیڅ توګه حق او جواز نه لري چې د ماشومان سره نامسونه تماس ولري. دا تصویرونه موږ ولیدل، دا تصویرونه د بشري حقوقو د ماشومان د کنوانسیون د موازینو پر خلاف دي، او هر هغه څوک چې د ماشومان څخه داسې ګټه اخلي چې بیا نور خلک ماشومان سره کومک وکړي، دا اقتصادي بهره برداري ده. هر هغه څوک چې په بل هیواد کې میسه ماشومان سره دغه تصویرونه په لیدلو سره پیسې رالیږي، فرق هیڅ نشته. دغه ماشوم سره چې د پل باغومي په سړک کې هلته یو چا اچولی ده، یا ښځې یا نارینه او ورور ځانه نشایي مواد ورکړي دي یا ویده دی، او خلک یوه روپۍ دوه روپۍ ورچوي، هغه هم بهره برداري اقتصادي بهره برداري ده.
خو دغه د خیریه بنسټونو کسان وایي دوی د دې لپاره چې د ماشومان هغه اصلي حالت را برسیره کړي او خلک له دوی سره مرسته وکړي، له دغه حالت راوځي، ځکه دغه کار کوي.
د ماشومانو حق په خلکو ماده نه دی. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی. د ماشومانو حق په دولت باندې دی چې دولت یې په اصطلاح د دوی حق ورکړي. دا چې نهاد خیریه بنسټونه وایي خیریه بنسټونه دي د ماشومانو ستونزې ته متن ولیکي، سکریپت ولیکي، دغه دی یو بنر ولیکي، نه دا چې د ماشوم د هویت په خودلو سره دا وایي چې موږ د ماشومانو ستونزې را په ګوته کوو. په دې هیواد کې 6.5 میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. هر څوک پوهیږي 83 پذیر زیانمنون کې ګروپونه دي چې د یتیم نه نیولې تر بې سرپرسته تر عودت کنند او تر مهاجره پورې. دا نوم هم چوشا ته واخلي ای چا خبره چې د ماشومانو په ستونزو باندې خلک پوهیږي، ولې دا څنګه چې ته هلته ژاړي او ته یو څه په لاس کې ورکې د مکتب نه ولوس د ویست د ټولنیزو کار نه ویست، دغه ماشوم چې تا په ژړا ته سوال کوي او یو بسته وړه یو څه ورکړي دی او خیره بنسټه، دا ماشوم که 15 کاله بعد مکتب ولوس دا رئیس شو، دا د پارلمان غړی شو، دا رئیس جمهور شو، تا 10 کاله بعد هم تا رسنۍ یا تا خیره بنسټ محکمه کولی شي چې تا د ما دغه د آسیب پذیری حالت ولې په ټولو خلکو وکړ. ثواب دی ګټل الله تعالی ته، د ورور ځان د الله ته، الله تعالی ټول خلق ویني او هغه ته جوته ده چې تا ما د پاره کومک کړی ده. دومره هغه څو چې ته په ما باندې دومره په اصطلاح خلک او رسنۍ او فیسبوکونه او دا خبر، دغه شایان د ماشومانو د خلاف د هویت د تشویول، دغه ماشومانو د حقونو خلاف دي، د ماشومانو د پرنسپونو د حقونو پرنسپونو خلاف دي، د ماشومانو د پرمختګ په ټولنه کې د ادغام د دغه مخنیسی د خوونه تربیه تعلیم او تربیه مخه هغه مختلفي په صنف کې کې یو ماشوم بلته یو پیغور ورکې چې شپې یو بوجي وړه فلاني ځکه هغه ماشوم هغه ماولی د خپل هغه د دې استعداد او ونده او هغه د انکشاف مخه بندوي.
که څه هم تاسو دینو مسائل ته اشاره وکړه، خو څه کول پکار دي چې دغه سکارونه ډیر ونش چې د ماشومانو عکسونه یا ویډیوګانې خپرې شي، یا د دوی هغه شخصي مسائل چې کېدې شي ورسته په پښمانه وي اوس تر نه وویل شي؟
زه داسې درته ارزو کوم صاحب چې داسې یو مثال درته ووایم، یو څوک معذرت په معذرت سره، یو څوک مثلا زی حمام ته زی یا تشناب ته زی، دغه دروازه پسې بزن پسې بند کړي او نور دی هلته استحمام کوي یا مثلا اوداس کوي یا هر څه چې کوي، دا دروازه چې بندوي دې په دې معنی ده چې ورور ځان د ټولنې خلکو ته، د کور خلکو ته وایي چې ځنې خبرې د ما مسؤولې دي، ځنې خبرې د ما داسې د هویت سره تړلې دي چې نه غواړم چې تاسو په هغه خبر شي، دا دروازه په ځان څه بند. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو خپل هم داسې خبرې دي چې هغه په دوی پورې تړلې دي، هیڅوک دا حق نه لري چې هغه خبرې مثلا نه د هغې جملې نه د هغې ژړا ښودل، دا په ده پر اړه لري احساسات دي، دا وژړي ولې ته کمرمین ولې ته ژورنالیست ولې ته رسنۍ ولې ته د ټولنیزو شبکې غړي، دا حق نه لري چې تاسو هغه حالت د آسیب پذیری د راوړی او خپل ګټه په وکړي او ورور ځان نور ته وخی. د افغانستان خلک پوهیږي چې په دې 40 کلونو کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومان لیدلې ده، او د حالت نیم ښه خبر دي. دا که ته عکس واخلي که عکس وانخلي خلک په خبر دي. زه وایم که رسنۍ دا کار کوي، دولت مکلف دی د رسنیو د کنټرول د قانون له مخې دا فوټو ژورنالیزم یا ژورنالیزم او د بشري د ماشومانو د حقونو نقص دی په اصطلاح. که خیریه بنسټ کوي، هیڅوک حق نه لري چې دا ناوړه استفاده وکړي، دولت د دې کنټرول وکړي. که رسنۍ کوي مثلا وایي چې موږ دغه شی هغه کوو چې خلق تاګاشي، رسنۍ د اصل پدیده چې فقر ده، هغه ته د هغه د پیولوی سکوپ پیولوی په اصطلاح هغه کې په اصطلاح پیولوی عنوان کې هغه ته د یو متن ولیکي، سکریپت ولیکي، نریشن ولیکي، ود وایي درسته د ماشومانو باندې د حکومت د فشار وارد کړي چې دوی باید د ماشومانو تر کومک وکړي، د ماشومانو مثلا هغه مشخص یو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې څو وظیفې نورم لري، د ماشومانو په دې په دې هیواد کې کتا سو د عیسائی لمخه تقریبا د 85 یا 95% د دیشو یا 2.5 میلیون وګړو نه دا ټول ماشومان دي چې تقریبا 14 میلیون ماشومان په دا هیواد کې ژوند کوي. د 14 میلیون ماشومان لپاره نو یو وزارت یا ریاست یا یو ډیپارټمنټ کافی نه ده، بلکې یو لوی وزارت باید د ماشومانو یا د ځوانانو د یاد مور او ماشوم د وزارت په نوم باید وای شي دغه ټول ستونزې ته رسیدګي کولای شي. اوس نو هغه دا په کار دي چې هغه څوک چې رسنۍ کنټرولوي د هغه مکلفیت دی چې د ماشومانو د هویت د تشریح لپاره چې د دې آسی پذیري په اصطلاح زیاتوي هغه د ډاټا وکړي، هغه څوک چې کومک کوي دی او نه دا چې مثلا په داسې حالت کې چې ماشوم یو حق چې د خوراک یو د تخاک حق دی هغه یو سړی ورکي او په عین زمان کې شپږ یا اوه نور حقونه نقض کړي.
روسي پښتنه دا کو چې خپل دغه کورنۍ چې بي وسه دي او دوی ته دغه خبره دی ښکاری چې کوم د ماشوم یاکس واخصل شي یا ویډیو واخصل شي خبره شي، دوی ته تاسو ویل لري چې سړول خپل ماشومان له دغه حالت وساتي چې دا غوي ویډیو غانې واکسونه خبره نشي.
یو اصطلاح ده په دې ماشومان د اخونو په کنونسیون کې او دلته په پښتو کې هغه ته غوړه ګټوي په دړي کې ته منافع اولیا وي. دا د ماشوم غوړه په دا کې دا چې د محترم کورنۍ چې وګړي د ماشوم شاید دغه ماشوم لاس کاله بعد د خپل مور او پلار هم پښتنه وکړي چې تا ته مناسبه نه و چې ما ته داسې یو ساتل راکړي چې هلته یو څوک ما ته پخې چڼې او لوبیا په داسې بڼه راکړي چې ما هم توهین کړي، ما هم تحقیر کړي او ما د مانه هم عکس واخلي. ولې درنې او محترمه کورنۍ باید د ماشومانو د حقونو کنونسیون د ماشومانو هغه برم او عزت ته په پام لرلو سره حد اقل د دغه چې ته مثلا د خپل ماشومان وانستې یا داخل کړه لویانو مرزي هر هغه څوک چې دغه کومکونه ویشي لطفا د کومکونه د ریاض لپاره نه وي، د الله تعالی د ثواب لپاره ویشي. خدای عالم دی، خدای پاک دوی ویني چې دا کومکونه رسمي په دې باندې چې هغه ماشوم توحید کوي تاثیر کوي بیا یو عکس ته واخلي او بیا ته یو نامسوم تماس ورسره ونسي په هیڅ وجه زه فکر نه کوم چې دا د دې د خیرات نو خدای تعالی قبول کړي. ولې دا د دولتونو دنده ده چې د ماشوم هر هغه ناوړه استفاده چې څوک یې د آسی پذیرۍ په څنګ کې د دوی نه کوي دا د حکومت دنده ده چې دغه اشخاصو مخه ونیسي او د قانون منګوله ته وسپاري.
ډیره مننه زدران صاحب. درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. وچه ډوډۍ لڅه وخت را پدی خو د خوړو مهم توک دی.
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري.
او د لاس بنګړي مې خرڅ لایو سان او د وطن وږي ماشومان جړا کوي.
ډوډۍ د ژوند دی پاتې کېدل لپاره څومره مهمه ده او بشر په ځان پسې څومره سرګردانه کړی دی.
نو ډوډۍ پسې چې دا زمون خلک ډیر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هته پسې کوي، نور هیوادونو ته زیات یو خاتو زید ډوډۍ کدا چیرته په لار کې پروت وي دا مونږ ډیر احترام سره راخلو هغه مچو کوو.
او چې ډوډۍ فرم دادا کاریږي شروع پای شرنکړی دادا شیند خند شیر.
نن په هم دی اکله خبرې کوو په پایل کې د وچې ډوډۍ تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت چیرو د خلکو نظرونه هم اورو. زه فرشته مرسلیم لازدی راډیو سره وسی. درنو دوستانو، وچه ډوډۍ لډیرو په خوا زمانو څخه د خوړو مهم جز دی. تاریخ پوهان وایي چې د وچه ډوډۍ لرغونتوب سنگي دورې ته رسیږي. په یادې دورې کې به خلکو غنم په اوبو کې لمدول، بیا به وړه ورنه جوړول او ډوډۍ به په تیګو ترې پخوله. د ډوډۍ په خولو لمړنۍ تبې بیا یونانیانو رامنځته کړه. په اروپا کې هم له میلاد څخه زر کاله وړاندې وچه ډوډۍ پخ شوه. په لومړیو وختونو کې به په وړو کې خمیره نه ورچول کېدله، خو وروسته بشر په دې پوه شو چې که دوی وړو ته خمیره ور زیاته کړي نو د ډوډۍ خوند زیاتیږي او میدای هم آسان از مولی شي. کله چې انسانان د وچه ډوډۍ له ضرورت څخه خبر شول نو په ټوله نړۍ کې ډوډۍ عامه شوه. دا چې د غنمو ډوډۍ څه وخت دود شوه او اسلامي فلسفه یې څه ده، دا مو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلی دي.
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري، او انسانان کله چې ځمکې ته راکته سوي دي له غنمو سره د لومړي توکو په توګه سره دې سره آشنا سوي. لومړی انسان آدم علیه السلام هم په جنت کې یو څه شی خوړلی و چې دا قرآن مونږ ته نه دی ویلي، فقط یو دغره قرآن ویلي چې یو ونه ده دینه منه شوی و دې مخره، خو هغه یې خوړله. ځینې علماو بیا دې ته د غنمو تفسیر ورکړی چې دا تفسیر و، خو ډیر زیات مشهور د خلکو عوامو ترمنځ دا ده چې دا غنم خوړلی و. دغه وجه ده چې حافظ شیرازی وایي پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم تا با دانه جو نستانم. مشهورم د خلکو منځ کې داده چې آدم علیه السلام غنم خوړلی، خو په هر صورت آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راکوز سوی ده د غنمو سره سروکارو غنم خوړلی دی، او انسان له دې سره کار ده له هغه نه تر اوسه پورې.
ښاغلی کوثر زیاتوي چې له غنمو څخه اوس په نړۍ کې ګڼ شمېر خواړه پخیږي.
په نړۍ کې یعنی سلهاو رقم خواړه له غنمو نه پیدا کیږي او جوړیږي، رقم رقم ډوډۍګانې، او هیڅ شی ځای نسی نیولی، ځکه هر شی چې انسانان وخوري د زمانې په تیریدو سره د سړي زړه وهي او هغه سړی لری کوي. خو غیر له غلمینه ډوډۍ نه، چې غلمینه ډوډۍ د انسان له پیدایښت نه شروع تر مرګ پورې خوري، ولې هیڅکله زړه نه ده ورته وهلی. که هغه بهترینې غوښې، بهترینې میوې، بهترین هغه انسان په مکرر څور سر په سر وخوري، زړه د انسانانو وهي، خو غلمینه ډوډۍ تر اوسه پورې انسانانو زړه نه ده وهلی. چې انسان ویلي چې نه غلمینه ډوډۍ نه خورم، له هر څه سره غلمینه ډوډۍ جوړیږي، حتی له میوې سره، له ترخو سره، له خوږو سره، له اوبو سره، له هم صحت ته مفید، ځکه په دې کې ډېره غني نشایسته پرته ده. تر قیامت پورې به انسان له دې نه استفاده کوي.
دا چې په پیل کې ډوډۍ څه ډول پخېدله، د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهانیار ضیاءالرحمن حسرت وایي چې هغه وخت دومره اسانتیاوې نه وې، خلکو به په ډېرې خوارۍ غنم اوړه کول، بیا یې ډوډۍ ورته پخوله.
تیږې نه دوی د تبۍ استفاده کوله، او د لمر له وړانګو نه یې د اور استفاده کوله. بیا وروسته هغه افتابي نغري او تبۍ را پیدا شوه چې د لمر په وړانګو یې ډوډۍ پخوله. یو عادي اوسپنه به واو، او دوی به پر اور کېښود، او د هغې د پاسه به یې خښتې کړې اوړه واچول، او ډوډۍ به یې پر دې پخوله. چا به ورته پتیره ډوډۍ به ویلې، چا به ورته تواګي ډوډۍ ویلې، تبۍ والا ډوډۍ به ورته ویلي. ولیکن هغه عصري ډوډۍ نه وه چې خلک په مېلمستیا او په نورو پروګرامونو کې اوس کاروي. چې ژوند کله ډېر عصري شو، اوس موږ په دې لویو ښارونو کې د افغانستان هم د دود لرو چې د اور پر ځای دوی له ګازو څخه استفاده کوي. تنور همغه تنور دی، ولیکن د استفادې وسیله یې هغه ابزار چې دی هغه ګاز دی.
کوچیان لا هم د همغو لومړنیو وختونو په څیر پتیګه او تبهی ډوړی پخوي. بیا هم استاد حسرت وای
زبو کوچا نورونه بیا دغه وچه ډوړی وس هم په تبهی کې پخوي. دوی یو چیرته کند او باسي د لپاره چې شمال به دی اور مړن کی تنه پکند کی دوه درې تیګ دی، او د دې تیګو ترمنز اور بلې بیا د پاسه د تبهی دی، او په تبهی کې هغه ډوړی پخې چې موږ وسی اسری بڼه غوړه ډوړی لرو، هم د میلمانو لپاره ده او هم د قربانو لپاره. او دوی د لوی مخ اقتصادي غړي چې هغه اور چې په تنور کې مصرف لري، هغه مصرف ته لګښت په دغه تبه کې دومره نه دی. دویمه خبره دا ده چې تنور نسبتا تبه ته لږ تکلیف هم لري، او دوی په دې تبه کې ځکه ډوډۍ پخې چې له هغه تکلیف هم خوندې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل ډیر لسو درې څلويختم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
حدیث دی چې وای د ډوډۍ درناوی وکړي، ځکه د یو برکت او نعمت په توګه خدای پاک په بندگانو لورولي. دا چې د ډوډۍ په خولو لپاره نانوایی بیا څه وخت پیدا شوه، د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکر خیل وای چې دا هم لرغونی تاریخ لري.
نانوایی یا نانبایی په خپل خاص نوم ده، چیزی اوس که ترجمه کوم هغه خپل معنا د لاس ورکې، خپل لغتنامه کې دغه تکمل نوم نشته ده، خو په اصطلاح کې هغه ځی ته ویل کیږي چې هلته ډوډۍ پخیږي. او خپل نانوا هغه کس ده چې ډوډۍ پخون کې ده، چې ډوډۍ په تنور کې پخوي. همداسې ویل کیږي چې نانوایی زرګونه کال مخکې د سرتیرو په قطعاتو کې، او هم هلته چې وګړي یا خلک میشت وو، نانوایګانې موجودې وې یا په کورونو کې او یا د عسکري په قطعو کې. د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا نانوایی منځته راغلي. د نانوایی په هکله شاهنامه کې دا ځینې بیتونه په دې هکله لیکل شوي دي.
د میرمن بابکر خیل په وینا په پیل کې نانوایی نه وه، ښځو به په کور کې په تبۍ یا هم تناره پاستي او دشتکۍ پخولې. خو کله چې د خلکو شمیر زیات شو او په ښارونو کې ژوند غوره کړ، نو نانوایی را پیدا شوه. د کابل اوسنکی عرفان احمدزی وایي چې دوی به د چوب خط په وسیله له نانوایی څخه ډوډۍ اخیستله.
چوب خط یا د لرګي له خط څخه له ډېرې پخوا زمانې څخه ګټه اخیستل کیږي. موږ به هم چې ډوډۍ راوړله، نو نانوایی سره به یو لرګی و، په هغه لرګي باندې به 400 ډوډۍ ولې، هلته به همغه په تیره چاقو باندې به چې ده مغره خطونه جوړول، بیا به هم چې ده د 70 روپۍ ورکولې. اوس هم په کور کې زموږ نانوایی چې ده کور سره نږدې، هغه ته موږ ویلي دي ماشومان ورځي، همغه لرګي باندې چې ده خطونه کشکاږي، بیا د هفتی آخر کې یا چې کله موږ وخت پیدا کړو ورځو، همغه هر څومره ډوډۍ چې ترنه راوړي وي موږ روپۍ ورته ورکوو.
هغه کسان چې له نانوایی څخه تیاره ډوډۍ اخلي وایي چې دوی ته تیاره ډوډۍ اسانه ده، او دا چې په هر سیمه کې نانوایی پیدا کیږي نو لوی سهولت دی. ښاغلی عرفان دا هم وایي چې موږ ټول کار او خوري د همدې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کوو.
نو ډوډۍ پسې چې دا زموږ خلک ډیر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هته پسې کوي، نورو هیوادونو ته ځي، هلته زحمتونه باسي، پردی مزدوریانې کوي. دلته چې دا څومره کړاو څومره زحمت سره دوی کار کوي، زیار باسي تر څو ډوډۍ پیدا کړي. دا داسې یو ساده شی نه ده، د دې ډیر زیات احترام پکار ده، او دا بې ځایه مصرف نه سي، بې ځایونه غورځول سي. که چیرته غورځېدلې وي دا خو رزق ده، او زموږ خلک چې دا ډوډۍ ته ډیر زیات درناوی لري. یو خطو ځای د ډوډۍ که دا چیرته په لاره کې یا کوم ځای کې پروت وي، دا موږ په ډیر احترام سره راخلو، مخکې له دې چې په یو سم ځای کې کېږدو، هغه مچو کوو، خوندي ځای کېږدو. نو موږ چې څومره زیات زحمت د ډوډۍ ګټلو لپاره تیروو، د بل هیڅ شي لپاره نه باسو، نو بیا ولې د دې بې احترامي وسي؟
د ډوډۍ پخونکو تنور د ماهرو تنور جوړونکو لخوا په بیلابیلو ډولونو او اندازو جوړیږي، او په هر نانوایی کې تقریبا 8 کسان کار کوي. په دې اکله د کابل په ښار کې لیو ډوډۍ پخونکو سره غږیدل یو ورته وکشي.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی می باشم، مالک می خبازی. تقریبا از 20-21 سال میشه در بخش های مختلف خبازی ما کار.
زما نوم احمد فرید حمیدی دی، شل یوشت کال کیږي چې ډوډۍ پخوم. لما سره 8 کسان کار کوي. دا نانوایی چې تاسو ګورئ په 10 متره ځای کې جوړه ده. دا چې اوس د کورونا ناروغي خطر دی، نو د کارکونکو په منځ کې فاصله په نظر کې نیسو. د ډوډۍ خرڅولو ته مو هم 2 کسان کینولي، یو پیسې اخلي بل خلکو ته ډوډۍ ورکوي. مخامخ د کښتۍ غوندې ځای چې دی، په دې کې 2 ډوله تور او سپین اوړلم دو. په خوا کې تخته چې ګوري دی ته آرنج تخته وایي. دلته اوړه زغاله کوو، ډوډۍ ورنه جوړو، بیا یې په تنار کې پوري کوو. تقریبا 8 رقمه ډوډۍ او پیرکی پخو. هر ورځ په سلګونو کسان دلته راځي او ډوډۍ اخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ډوډۍ مو ګرمه او اوبه مو سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تا تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ